پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم پروګرام کې به وړاندې د مطالب خبره شیم د افغان ولسمشر لمړي مرستیال امر الله صالح وایي له جو بایدن سره په خبرو کې هغه ته وویل چې افغانان کولای شي د طالبانو په وړاندې خپلو حقونو دفاع وکړي. د ښاغلي صالح ویاند رضوان مراد
د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوره افتخار سره له خپلې خاورې دفاع ته دوام ورکوي.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه عام افغانان څه وایي؟
شلو زرو پوځیانو باندې چې څه ګټه ونه شوه د افغانستان په 2000 پاتې شونو نورو باندې څه ګټه لاسته نه راځي.
کندهار کې د مطالعې سره د ځوانانو علاقه زیاته شوې.
کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوی دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي.
امریکا پر یو شمېر روسي ادارو او چارواکو بندیزونه لګوي. تر ارڅ لمړی به خبرونه واورو چې احمد تکلی وایي.
ناتو وای خپل سرتیری به په همغه نیټه افغانستان او بسی چې امریکایي ځواکونه وځي. ولسمشر اشرف غنی ویلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته درناوی کوي او د امریکا او جرمني مشرانو د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پوځي تحرکاتو د کمیدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ناتو اعلان کړی چې له افغانستان د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ایستل به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ کړي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناتو تیره شپه خبره کړه. پرون له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د ساګاني کال د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه به بشپړ شي. ناتو هم طالبانو ته د بایدن خبرداری تکرار کړی دی او ویلی دی چې که طالبان د دې ټلوالې پر سرتیرو د وتلو پر مهال برید وکړي نو ځواب به یې د ځواک په کارولو سره ورکړي. خبرپاڼه زیاتوي چې ناتو او شریکان به یې د افغانستان، افغانانو، د دې هیواد د اساسي قانون او د امنیت او د تیرو 40 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په هدف د افغانستان د بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې درناوی کوي. ښاغلی بایدن مخکې له دې چې تېره شپه له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو نیټه اعلان کړي له ولسمشر غنی سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. افغان ولسمشر له دې خبرو وروسته پر ټویټر ولیکل خپل امریکایي سیال ته یې ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع بشپړه وړتیا لري. ښاغلی غنی همداراز ویلي چې افغان حکومت به د سرتیرو د ایستلو په برخه کې له خپلو امریکایي شریکانو سره همکاري وکړي. طالبانو په دې برخه کې بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی د دوی غوښتنه دا ده چې د دوحې د موافقې په اساس ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه په ټاکلي وخت ووځي او که دا موافقه عملي نه شي نو د ستونزو د زیاتېدو باعث به شي چې مسؤلیت به یې د ښاغلي مجاهد په وینا د هغه لوري په غاړه وي چې دا موافقه یې نقص کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړي. د جرمني د حکومت ویان سټیفن زایبرت پرون د مرکل او بایدن له ټلیفوني خبرو وروسته وویل دواړو مشرانو تایید کړه چې د وضعیت د عادي کولو لپاره پکار ده چې له روسیې غوښتنه وشي چې د خپلو اضافي ځواکونو شمیر کم کړي. په هغو تصویرونو، ویډیوګانو او نورو معلوماتو کې چې په دې وروستیو کې خپره شوي د اوکراین سرحد ته نږدې او د روسیې لخوا په 2014 کال کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې پر لور د روسیې د پراخو پوځي جزتامونو حرکت لیدل کېږي. له دې مخکې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د ویډیو کانفرنس له لارې په خپلو خبرو کې د روسیې د پوځي حضور د پیاوړي کېدو په اړه بحث وکړ او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دا د کریمیا له اشغال وروسته په سیمه کې د روسیې تر ټولو پراخ پوځي خوځښت وباله. د امریکا هغه روغتیایي مشورتي ډله چې د کورونا وایرس ضد واکسین جانسن اند جانسن د تطبیق له کبله د یو شمېر کسانو د مړینې د ادعاو په اړه څېړنې کوي وایي مخکې له دې چې پریکړه وکړي نورې څېړنې ته اړتیا لري. مخکې ادعا شوې وه چې دا واکسین په یو شمېر کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی، ځکه نو د امریکا د درملو او خوړو د تنظیم ادارې سپارښتنه وکړه چې د هغه تطبیق د اوس لپاره وځنډېږي. د نوموړې ډلې په پرونۍ بیړنۍ غونډه کې د دې اعلان معنا دا ده چې د جانسن اند جانسن واکسین ته به د پریکړې تر مهاله هم د تطبیق اجازه نه وي. دا واکسین چې یوازې یو دوز لري په امریکا کې تر اوسه 1 میلیون کسانو ته لګول شوی، خو ویل کېږي چې په شپږو کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی. د دې کسانو عمرونه د 1800 او 1800 ترمنځ وو. او امریکا په پام کې لري چې نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. رویټرز او بلومبرګ د ځینو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی ښودل شوی راپور ورکوي چې دا بندیزونه پر هغو شاوخوا 150 مؤسسو لګول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې یا د متحدو ایالتونو د لویو دولتي شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورنې دي. په دې بندیزونو کې به همداراز د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا 10 کسان هم پنهخشي. د راپورونو له مخې تمه ده چې په دې اقدام کې به 10 روسي چارواکي او ډیپلوماتان هم له متحدو ایالاتونو وایستل شي. د ولسمشر جو بایدن ادارې له څو اونیو راهیسې داسې نښې ښودلې وې چې د روسیې سایبري حملو ته به سخت ځواب ورکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. زه سفی الله ستانگزام یو ځل بیا دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکی چارې هم سید قادر جلالوف مخته وړي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي له جو بایدن سره د تېرې شپې ټلیفوني خبرو کې هغه ته یاد کړه چې افغانان کولی شي د طالبانو په وړاندې د خبره له خپلو بنسټیزو حقونو دفاع وکړي. د امرالله صالح له قوله طالبان به اوس د امریکا او ناټو د سیاست په اړه له پوهېدو وروسته د پاکستان په مرسته تاوتریخوالی زیات کړي. ښاغلی صالح دا څرګندونې داسې وخت کړي طالبانو د دوهې تړون پر عملی کېدو ټینګار کړی، خو تازه د امریکا او د ناټو د نوې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اخوا یوې سرچینې چې طالبانو ته نږدې ده وایي د ناټو له پریکړې وروسته د یوې هوکړې احتمال شته. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د ناټو امریکایي عسکرو الوتو وروسته به طالبان د پاکستان په مرسته تاوتریخوالی زیات کړي. خغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د امریکا او افغانستان د جمهور رئیسانو ترمنځ د تیر شپې په ټلیفوني خبرو کې جو بایدن ته ویلي افغانان کولی شي چې د طالبانو او د هغوی د همفکرانو پر وړاندې د خپلو بنسټیزو حقونو او انساني کرامت څخه کلکه دفاع وکړي. خغلی صالح زیاته کړې طالبان به اوس د امریکا او ناټو د سیاست په اړه له پوهېدو وروسته په دې اند او کاذب غرور چې ګنې واکمنه ډله ده ځان نور هم لوړ احساس کړي. امرالله صالح وایي اوس د دې فکر ماتول د افغانانو یعنی ملت او دولت کار دی. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال له جو بایدن سره ټلیفوني خبرو کې د پاکستان او طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي او لیکي د دې ډلې 90% وسلې او تجهیزات پاکستان ورکوي او دا خبره به بنسټه ده چې غنی دا ډله خپل مهمات له افغان ځواکونو سره د جګړې لارې په لاس راوړي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد
د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوره افتخار سره له خپلې خاورې دفاع ته دوام ورکوي او په دې دفاع کې د افغانستان د ولس هر برخه له خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ ده، ځکه دا خاوره ده، وطن دی. او دیو نیابتی جګړې او د پاکستان لخوا د یو تروریستي ډلې پر وړاندې مقابلې لپاره افغانان په افتخار درېدلي.
د امریکا جمهور رئیس خپل افغان سیال سره تیر شپه ټلیفوني خبري کړې او افغانستان د خپل ځواکونو د وستو پلان ورسره شریک کړی دی. افغان حکومت د دې پریکړې په جواب کې ویلي دوی ورته احترام لري او مرسته به وکړي چې دا پلان په ښه ډول عملي شي. جمهوري ریاست وایي له دې وروسته به له امریکا ناټو او نړیوالې ټولنې سره د همکارۍ او اړیکو نوی پړاو پیلوي، خو دا پړاو به څه وي او څه ډول به عملي شي د چارو شنونکي دا کار د حکومت په بهرني سیاست پورې تړلی بولي. شنون کې عبدالباری عارض
کومج یا افغانان د طالبو د حکومت په شمول دا ظرفیت پیدا کو چې د افغانستان موضوع په یو مناسبه لار باندې حل کو او یو ښه حکومت تاریخ رامنته کو. کینن به امریکا او ټول نړۍ نه تنها خپل مرستو ته دوام ورکړي بلکې د مرستو په زیات یا زیاتوالي کې هم کوششونه وشي.
خو طالبان لا د امریکا د نوې پریکړې په اړه چوپ دي. د ډلې وړاندې د میلو لومړی نیټه وروسته افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په اړه د بریدونو ګواښ کړی و. خو تازه بیا د افغانستان په اړه د کانفرنسونو د تحریم موضوع یاده کړې ده. طالبانو ته نږدې سرچینې بیا وایي یو احتمال شته چې له امریکا سره د ناټو عسکرو د ویستو له پرېکړې وروسته دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسېږي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه
خبره به دا وي چې طالبانو دوی یو منځي توافق باندې دوی توافق وکړي، دا یو لار ده د دې چې دوی په دې یو وخت باندې توافق وکړي چې دوه میاشتې یوه نیمه میاشت وي زیات وي کمې.
د امریکا د پرېکړې پر بنسټ له دې وروسته هېڅ شرایط په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره په پام کې نه نیول کېږي، هغه پرېکړه چې په امریکا کې هم دننه له مخالفت سره مخ ده خو پلویان هم لري.
راپور موارد چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لمړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی دي چې له جو بایدن سره تیره شپه په ټلیفون خبرو کې هغه ته ویلي چې افغانان کولی شي د طالبانو په وړاندې د خبره له خپلواکونو دفاع وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر 13 له افغانستان وباسي. دا دقیقا هماغه نیټه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو کې د القاعده د په مشرۍ ترګر ریز بریدونه وشول او لامل امریکا په افغانستان کې د القاعده د لمنځه وړلو لپاره د نړیوالو ځواکونو مشري په غاړه واخیست او ائتلاف ځواکونو بریدونه پیل کړل. د بایدن دغه اعلان به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي روان وضعیت څه ډول اغېز وکړي؟ په دې اړه نوریاس نوري په واشنگتن کې میشت د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد او د کورنۍ چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده او همدا پوښتنه یې کړې ده چې د امریکایي چارواکو په خبره چې په افغانستان کې به جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي، آیا د بایدن دغه اعلان دا جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسولی شي؟ که څنګه هغه یې ځواب ویلی؟
البته په دې کې ځینې خلک شکونه لري، پر دا د مسؤولانه پایته رسول په خپل یو عامه کلمه ده. مسؤولانه په دې کېږي چې قوتونه تر وخت پورې پاتې شي په افغانستان کې چې د سولې د خبرو کې پرمختګ وشي. ځینې خلک مسؤولانه هم دا وایي او له بلې خوا هغه کسان چې طرفدار دي چې قواوی د افغانستان وباسي، مسؤولانه دا غړي چې د موجودیت د قواو په ځای باید نور فعالیتونه ډیپلوماتیک فعالیتونه وشي، د سیمې له هیوادونو سره په تفاهم سره داسې شرایط رامنځته شي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا دوی مسؤولانه ورته وایي. اما په هر صورت سوالونه پکې ډېر دي او شکونه هم پکې ډېر دي. خپل داغلی بایدن وایي چې دغه فیصله د مان مخکې شوې ده، د جمهور ترامپ په وخت کې شوې ده، نو ځکه دی فکر کوي چې دغه فیصله د نه غواړي چې بدلې کړي. او له بلې خوا دا وایي چې هر څومره چې په افغانستان کې پاتې شي چې د شرایطو بنا باندې ووځي، دا شرایط تاسې د زیاتره امریکا هلته ښکېل کوي، مګر دا فایده نه لري چې افغانستان کښاله بحال.
تاسو ورسره تړاو ورکړئ چې مسؤولانه سره د سولې په خبرو کې پرمختګ هم تړلی دی. اوس که راشو همدا د سولې خبرو ته چې مخکې امریکایي چارواکو همدا خبره کړې وه، تر هغه چې په افغانستان کې وایي یو سیاسي جوړجاړی نه وي شوی ټول ځواکونه له دې هېواد نه باسي، په ځنډ امریکایي ځواکونو د وتلو په وړاندې د طالبانو لومړني غبرګونونو ته په پام چې ویلي دي د سولې په هیڅ کنفرانس کې به ګډون ونه کړي، څه فکر کوئ د سولې روانې هڅې له یو مبهم برخلیک سره نه مخامخ کیږي؟
طالبان ځان ته محدودیت لري په خپل سره، د جنگي قوې پیسې باندې نشي کولای خپل اهداف ترسره کړي. او له بلې خوا څوک یې نه غواړي چې بیا امارات راشي په افغانستان کې، خپل دوستان یې نه غواړي، نه پاکستان غواړي، نه روسیه غواړي، نه ایران غواړي، نه چین غواړي. او د دې مشروعیت او قوت که موجود دی، دا دی چې تعهد د دې دپاره وکړي چې د سولیز حل دپاره ګامونه واخلي. او که دوی فکر وکړي چې د امریکا له وتلو سره د دې میدان لږ تخالی کېږي، دا خپله خود یو سراب دی دپاره. او له بلې خوا دلته ویل شوي دي چې د قواو د وتلو سره ډیپلوماتیک فعالیتونه باید زیات شي، ځینې هېوادونو سره همکاري زیاته شي. درې شرطونه موجود دي چې کېدلی شي چې د امریکا د قواو د وتلو هغه جبران وکړي. اول دا ده چې د افغانستان د هېڅ دولت سره همکاري ادامه پیدا کړي، مخصوصا د امنیتي قواو تمویل ادامه پیدا کړي. او بل دا چې خپله د افغانستان خلک د سره یو شي، دا پاشلی حکومت سره راټول شي. او درېمې دا ده چې پاکستان په عین شکل سره چې امریکا خپلې قواوې باسي، د طالبانو اډې په خپله خاوره کې وتلي.
په واشنگتن کې میشت د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې تاسو یې مرکه له ازادي راډیو سره واورېده، هغه د ولسمشر بایدن د پرونی اعلان په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د افغانانو بیلابیل لیدلوري. یو شمېر افغانان وایي د دغو بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به هیواد ته سوله راشي، خو ځینې نورې بیا د جګړو او ناامنیو د زیاتوالي پیلامه بولي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بېګا اعلان کړی چې د روان میلادي کال د سپتمبر تر 13 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. په دغه راپور کې مو د عامو خلکو نظریات راخیستي دي.
وروسته له هغې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، یو شمېر کابل ښاریان د دغې پریکړې په اړه بېلابېل نظرونه لري. جو بایدن پریکړه کړې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 13 نیټه به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد هاشمي وایي بهتره ده چې په هیواد دننه د بهرنیو ځواکونو له شتون پرته د سولې لپاره هڅې وسي.
افغانستان په 2500 پاتې شونو نورو باندې څه ګټه لاس نه راځي، نو هیله مو دا ده له حکومت څخه چې په دې برخه کې د ټینګار وکړي او سولې ته د پرمختللي ګامونه وړاندې کړي، ځکه که چېرته 2500 نور سرتیري هم په افغانستان کې پاتې وي او طالب یوازینۍ پلمه همدا جوړه ده.
د کابل ښار بل اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته نظر لدی. دی وایي بهتره ده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
دا خارجي قوا په افغانستان کې راځي، په افغانستان کې ناامنۍ ورسره زیاده شو، سره له دې چې طالبان له منځه دوی خپل هم یو بېنظمي او خاصه بېنظمي جوړ کړه.
که څه هم افغان حکومتي چارواکو د امریکا د دغې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل ځان دفاع او د هیواد امنیت وساتي، خو ځینې کابل ښاریان یې بې وخته پریکړه بولي. صدیق الله کاکړ او تهمینه په دې باور دي چې تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وروستۍ سوي نه دي، نو په خبره یې د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله ده.
سپتمبر باندې به دوی بدون له قید او شرط نه وځي، نو بدون له قید او شرط نه دا د افغانستان لپاره تر ګټې تاوان زیات ده، ځکه دلته د سولې مسله د سولې خبرې هغه نهایي شوي نه دي او مخالفې ډلې تر اوسه پورې کوم تعهد تر دولت سره رسیدلې نه دي. بدون له قید او شرط نه دي وتلو باندې دلته واضح خبره ده چې داخلي بحران داخلي جنگونو ته لار هواریږي.
امریکایان دلته اوسي دا بهتر ده د سولې لپاره، د دې ځکه چې د طالبان د بیرته راغلو په زموږ وطن کې داسې یو کار کېږي چې د جنگونه او د رامنځته جنگ کېږي.
که څه هم طالبانو د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې د سولې تړون له مخې د روان میلادي کال د مې تر لومړۍ نیټې وخت ټاکلی و چې باید له افغانستان نه ټول بهرني سرتیري ووځي، خو د امریکا جمهور رئیس تر دې نیټې پورې د خپل بشپړ پاوز وتل سخت ګڼلی وه او پریکړه یې وکړه چې په سپتمبر میاشت کې به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبانو ویلي تر هغې چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ونه وځي، دوی به د سولې په هیڅ یو کنفرانس کې ګډون ونه کړي.
مول جنگ نغواړو، مول صلح غواړو، مول ویرانی نغواړو، مول آبادی غواړو، مول جهل نغواړو، مول علم غواړو، مول توپک نغواړو، مول کلام غواړو، مول غم نغواړو، مول خوشحالي غواړو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه.
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې د 1.1 میلیارد افغانیو په ارزښت 2 لس د بیارغونې پروژې بشپړوي. د دې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل په دې پروژو کې د کابل حلقوي سړک، هرات کې دارملک لامان سړک، په کندهار کې شورابک سپین بولدک سړک، په کاپیسا کې د دانش پل مغان سړک، د کابل لوګر سړک، په تخار کې تالقان ښار داخلي سړکونه، د شبرغان سرپل سړک، په ننګرهار کې د کامې برکاشکوت سړک، د کابل د کمپنۍ پل او ځینې نورې پروژې شامل دي. د وای په دې پروژو کې د یو شمېر کارونه بشپړ شوي او د ځینې نورو تر کار لاندې دي چې په دریو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ شي. د ښاغلي حقشناس په خبره د دې پروژو بشپړېدل مهم دي او په دې سره به د سیمې بزګرانو ته د خپلو محصولاتو پر وخت مارکېټ ته د رسولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان کرنې او بولګونی او مالداری وزارت وایي په کال 1990 کې د هیواد په کچه 1000 مټریک ټنه مالوچ تولید شوی دی. په 1990 لمریز کال کې بیا دا کچه 3000 مټریک ټنو ته رسیده. د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل سږ کال په بلخ ولایت کې 78000 ټنه مالوچ تولید شول چې تر نورو ولایتونو یې کچه لوړه وه. د هغه په خبره هلمند، کندوز، نیمروز، تخار، جوزجان او بغلان نور هغه ولایتونه دي چې د مالوچو د تولید له اړخه مهم بلل کیږي. مالوچ د صنعتي نباتاتو له ډلې دی چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه ښه بازار لري او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینې بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ 50 پله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پله، یو انګلیس پاوند 150 افغانۍ او 100 پله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 550 پله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 1.99 افغانۍ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. راپورونه وایي امریکا پر یو شمېر روسي ادارو او چارواکو بندیزونه لګوي. دا بندیزونه ورسره لدی لګول کیږي چې د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو او خصوصي کمپنیو کمپیوټري سیستم ته د روسي هاکرانو د ننوتلو څرک ولګید. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې لنن څخه پر یو شمېر روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړي. ریوټرز خبري اژانس او بلومبرګ د نامعلومو سرچینو په قول ویلي چې پر شاوخوا 10 روسي ادارو به په دې خاطر بندیزونه ولګول شي چې تیر کال د امریکا د حکومت یا شرکتونو د کمپیوټرونو په شبکې کې مداخله کړې یا یې هک کړې او د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا 10 ادارې هم شامل دي. د بندیزونو پر اساس به شاوخوا 10 تنه روسي مامورین او ډیپلوماټان د امریکا له خاورې وایستل شي. د روټرز او بلومبرګ په راپورونو کې د هغو کسانو یا ادارو چې بندیزونه به پرې ولګول شي نمونه نه دي یاد شوي. د ولسمشر جو بایدن اداره له څو اونیو راهیسې په ضمني ډول یادونې کوي چې هغې سایبري حملې ته به سخت ځواب ورکړي چې د سولر ویند کمپنۍ ماشینې زیانمن کړی دی. د امریکا استخباراتي چارواکو او د ټکنالوژۍ شرکتونو ویلي چې دا مداخله یا سایبري حمله چې په دسمبر میاشت کې کشف شوه احتمالا روسي هکرانو کړې ده. مسکو په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. د امریکا د خزانه، عدلیه او سوداګرۍ وزارتونو په ګډون د حکومت لشته لږه د نهو ادارو او د سل خصوصي شرکتونو د کمپیوټر سیستمونه حق شوی دی. دا بندیزونه همدارس د امریکا د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د ادعا شوی مداخله په جواب کې دی. د امریکا استخباراتي ادارې په خپلو څېړنو کې د نتیجې ته رسیدلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته اجازه ورکړې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د اغیز شیندلو هڅه وکړي. سپینې ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا اقدام وروسته لدی کیږي چې ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اپریل په 14 نیټه د ټلیفون له لارې خبرداری ورکړ چې امریکا به د خپلو ګټو دفاع وکړي او په عین حال کې د دواړو مشرانو د غونډې نظر رد کړ.
کندهار کې د مطالعې سره د ځوانانو علاقه زیاته شوې چې لامل یې د عامه کتابتونونو شمیر هم لوړ شوی. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې دا مهال ټول ټال 1303 کتابتونونه شته چې 12 یې عامه دي او پاتې په ښوونځیو، علمي مرکزونو او د خلکو په شخصي کورونو کې جوړ شوي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دغه تفصیلي راپور ته.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره سوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې دی لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله مو راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسینګ وایم، دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډېره حده د نرسینګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند سی هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هر ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي، وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو لپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم، لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې یو ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل بایدار کړی او د ټولنې د پرمختګ لپاره یې وهڅوي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې، چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه شته چې 12 یې عامه دي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ 123 کتابتونونه لرو، چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري، خو لپاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړي ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
پښتونخانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سوله چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک ځوانان د پاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانان ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناست کې فرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاد او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. له بل پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دی چې د ټولنې ښې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. څه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو للوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسولان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
احمد امیلیان در سره د هلمند ولایت څخه په چانجر پښتو مکیه د باباجی پښتو مکیه د شتنان تم کار نه کوي. ام څه په مریضانو مې خبر چا وسته مې دې څنګه نه دی. موږ د دولت څخه غوښتنه وکړه چې د شبکې ژر تر ژره جوړ کړي. په خوا د سینیا سلام شمیره کار کول نو ساغم کار نه کوي. سلام
د
زما نوم سید الله دی د مرکز ګردیز دپاره خبرې کوم. وروره موږ دلته په ښوونځیو کې شامل شوي یو، هیڅ کتابونه نشته او کوم چې موږ دولس یا دیارلس مضمونه لرو تر اوسه موږ ته پنځه کتابه نه دي راکول شوي. نو پلان دغه ده چې پوهنې ریاست څخه موږ ته کتابونه ټول ورسوي کورایي کې راته یعنې زموږ د زده کړې به له ستونزو سره مخامخ شي. ازادي راډیو نه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه مو شوي تر بیا ښې چارې کوه.
کوم کله چې دې ګرد خور غلي به نیو نیو نو ټوکې خوري دا د شنبې